ترمی دولس بچی شوی دا زدی ردو دا دیسات پخ پراوانکی مزاحمت شی بر هر کلی کوم تخنیکی چاری می رحمت ساپی مختوری اسلام علیکم. وړاندې به واورئ چې د امریکایي ځواکونو یوه ټولۍ سنګین ته تللې. د هغه ولسوالۍ ده چې یو وخت پکې برېټانیایي پوځیان دېره وو، او اوس برېټانیا هم ویلي دي چې افغانستان ته نور سرتیری استوي. د دې موضوعاتو تر تفصیل مخکې خبرونه له رضوان مراد څخه.
السلام علیکم. د ملي دفاع وزارت وی په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د هیواد په مختلفو برخو کې د دولت لسګونه وسلوال مخالفان په تهاجمي حملو کې وشل شوي. د دایکنډي ولایت چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز ولسوالۍ کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی، او د برتانی پولیس وایي دوی پرون د امریکا له استخباراتو سره د معلوماتو تبادله له سره پیل کړه. خبرونو تفصیل. د ملي دفاع وزارت وی په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د هیواد په مختلفو برخو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد په تهاجمي عملیاتو کې درې څلوېښت وسلوال وژل شوي دي، اتلس ژوبل دي او درې نیول شوي دي. د دفاع د وزارت اعلامیه وایي په دې عملیاتو کې هوایی او توپچي ځواک هم برخه درلوده. د اعلامیې له مخې دا پوځي عملیات د ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، بغلان، بدخشان، غزنی، هرات او لغمان په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې ترسره شوي دي. چارواکي وایي د دې عملیاتو په ترڅ کې د دولت د وسلواله مخالفانو درې قمندانان هم وشل شوي دي، او یو اندازه وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسو ته ورغلي دي. د دولت وسلواله مخالفانو تر اوسه د دې عملیاتو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس له افغان حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د خپل سر وسلوالو ډلو د فعالیت مخه ونیسي. د ولایتي شورا رئیس سمیع الله خیرخوا تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې خپل سری او غیر مسؤوله وسلوالو ډلې په دې ولایت کې قتلونه، تختونې او غلاوې کوي. د یوې سخت اندېښنه لرو چې په هغه ټولنه کې چې غیر قانوني وسلې وي او حکومت یې د قانون او عدالت د تدبیق ځواک ونه لري، نو دا خورا زیاتې ستونزې رامنځته کوي. د ښاغلي خیرخوا په وینا په فاریاب ولایت کې اکثره خپل سرې ډلې ځان په ګوندونو او ډلو پورې تړلې بولي. د کورنیو چارو د وزارت ویان نجیب دانش په فاریاب ولایت کې د خپل سرو وسلوالو ډلو موجودیت مني. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په ټول هیواد کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو د پیژندنې او د هغوی د نیولو عملیات روان دي، خو د نوموړي په وینا دا کار وخت ته اړتیا لري. د دایکنډي ولایت سیمې چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي څلوېښت قضیې ثبت شوې دي. د دې ولایت د ښځو چارو رئیس آغلې زکیه رضا نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د دیارلس سو شپږ نویم لمریز کال له پیل څخه تر اوسه پورې د ښځو پر وړاندې څه باندې څلوېښت د تاوتریخوالي قضیې ثبت شوې دي، چې زیاته برخه په کم عمرونو کې ورکړه او اجباري ودونه دي. هغه وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د غشمیر د تیر کال په مقایسه لس په سلو کې ډیروالی ښیي، چې له امله یې په سیمه کې فقر او غربت دی. دا په داسې حال کې ده چې د مسؤولانو په خبره تیر کال په دایکنډي کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي څه باندې یو سلو اتیا قضیې ثبت شوې. د برتانی پولیس وایي د دوی پرون د امریکا له استخباراتو سره د معلوماتو تبادله له سره پیل کړه. وروسته تر هغې چې امریکایي رسنیو د مانچستر د ځان وژونکي برید په اړه معلومات افشا کړل، برتانیې له امریکا سره د استخباراتي معلوماتو شریکول بند کړل. د برتانیې د تروریزم پولیسو مشر مارک رولی وویل د پنځو سترګو د استخباراتي اطراف په شمول له خپلو شریکانو سره استخباراتي معلوماتو تبادله کوي. د پنځو سترګو په استخباراتي اطراف کې متحده ایالات، برتانیا، کاناډا، استرالیا او نیوزیلند شامل دي. د برتانیې صدر اعظم تریزا مې پرون د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تلیفوني خبرې وکړې، او ورته ویل چې دواړه هیوادونو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو تبادله باید خوندي وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بنن د نړۍ د اوو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د ایټالیا په سیسلي ټاپو کې اوسي. ټاکل شوی چې نور رهبران به د سوداګرۍ او اقلیم د بدلون په اړه له نوموړي د نظر وپوښتي. په ایټالیا کې د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون د امریکا د ولسمشر په توګه د ټرمپ د لومړي بهرني سفر وروستی پړاو دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې نهه ورځني سفر په ترڅ کې منځني ختیځ او اروپا ته لاړ. ټاکل شوی ده چې د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشران د برتانیا په مانچستر ښار کې له وروستۍ خونړۍ حملې وروسته په خپلو کې د امنیتي همکاریو پر زیاتوالو بحث وکړي. امریکایي رسنۍ وایي د ولسمشر ټرمپ زوم جارد کوشنر له روسیې سره د ټرمپ د نږدې کسانو د اړیکو په اړه د څېړنو په بهیر کې د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې تر څېړنې لاندې ده. واشنگټن پوسټ او ان بی سی نیوز رپورټ ورکړی چې له ښاغلي کوشنر څخه په واشنگټن کې د روسیې د سفیر سرګي کیزلیام او د روسیې د دولتي بانک له رئیس سرګي ګوروکوف سره د ډسمبر په میاشت کې د لیدنې په اړه تحقیقات کیږي. د روسیې بانک وینش اکونوم له 2014 کال راهیسې د امریکا د تحریمونو سره مخ دی. رسنیو ویلي له ښاغلي کوشنر څخه څېړنه چې د ولسمشر ټرمپ سلاحکار هم دی په دې معنی نه ده چې نوموړی د کوم جرم د ترسره کولو مشکوک وي او یا د رسمن تورن شوی وي. د کوشنر مدافع وکیل جیمی ګورلیک وویل چې موکل به یې له څېړونکو سره مرسته وکړي. او د امریکا یو قومندان په شمالي قطب کې د روسیې لخوا په دې وروستیو کې د پوځي تاسیساتو د جوړولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. جنرال کین ویلز باچ ویلي شمالي قطب د نړۍ یو آرامه سیمه ده او د روسیې دا پوځي خوځښتونه به ورته ګواښ جوړ کړي. د امریکا د هوایي ځواک دغه قومندان ویلي په داسې حال کې چې شمالي کوریا لرې واټن اوشتونکي توغندي ازموي چې د امریکا الاسکا ته د رسېدو توان لري، متحده ایالات د شمالي کوریا د دې توغندیو پر وړاندې قوي دفاعي سیستمونه لري.
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري وړاندې ازادي راډیو یا د بیمه چلا پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې به راپورونو ته مخه کړو. د امریکایي ځواکونو یو ټولۍ د هلمند سنگین ولسوالۍ ته تللې ده. د هغه ولسوالۍ ته چې له 2004 تر 2014 میلادي کلونو پکې برېټانیایي پوځیان اوسېدل. وړاندې مو سنگین ته ورولو او د دې ولسوالۍ له امنیتي وضعیت نه مو خبرو، خو لومړی به راشو د برېټانیا د حکومت نوې پریکړې ته. د برېټانیا د حکومت وی سرچینې ویلي چې دا هیواد افغانستان ته د نورو محاربو ځواکونو استولو ته تیار دی. د فرانس پریس خبری آژانس راپور له مخې سرچینې نه دی ویلي چې برېټانیا افغانستان ته په کوم شمېر سرتیري استوي، خو وایي چې د دې کار هدف د ناټو په چوکاټ کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد په مبارزه کې له افغان حکومت سره مرسته ده. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د برېټانیا یوې حکومتي سرچینې ویلي چې برتانیا چمتو ده د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته اضافي غیر محارب ځواکونه واستوي. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور له مخې د سرچینې ویلي دي چې افغانستان ته د نورو ځواکونو د استول هدف په افغانستان کې د ناټو له ماموریت سره د برتانیا د ژمنو د دوام خودل دي. د سرچینې چې د فرانس پریس په آژانس کې نوم نه دی خودل شوی نه دی ویلي چې په کوم شمېر اضافي برتانوي سرتیري به افغانستان ته واستول شي، خو څرګندوي چې برتانیا چمتو ده د نورو سرتیرو د استولو په وسیله د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد په مبارزه کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دې موضوع په اړه تر اوسه په رسمي ډول دوی ته خبر نه دی ورکړل شوی. د دفاع وزارت ویان محمد رادمنش تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل دا وزارت د افغان ځواکونو د روزنې او هغو ته د سلام مشورو په مقصد افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو هرکلای کوي.
برتانیا د ناتو په څنګه په افغانستان کې غیر نظامی فعالیتونه، یعنی تعلیم و تربیه، مشوره و قماندانان و سره او همدارنگه زین هوایی فعالیتونه مم سره همکاری کهیه. اوز یا پاینده که سربازان دلت پا افغانستان که خپل مسئولیت شروع کهیه، فقط پا همده بری موضوع دانه که در افغانستان ملی اردو سره همکاری کهیه.
افغانستان ته د اضافي برتنوي سرتیرو د استولو د احتمال خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې په واشنگټن کې هم د څو زره اضافي امریکایي پوځیانو د استولو په اړه بحثونه روان دي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار مک ماستر تیره اونۍ وویل ولسمشر ډونالډ ټرمپ به بهر ته د خپل لومړني سفر په ترڅ کې دا فرصت ترلاسه کړي چې په دې اړه د امریکا د متحدانو نظر هم واخلي. او ښاغلي ټرمپ د همدې سفر په ترڅ کې پرون په بروکسل کې د ناټو په سرمشریزه کې ګډون وکړ. برتانیا په تیرو کلونو کې له متحدو ایالاتو وروسته په افغانستان کې تر ټولو زیات پوځي ځواکونه درلودل، خو وروسته له دې چې د 2014 کال په پای کې ډیره برخه نړیوال ځواکونه له افغانستان ووتل، یوازې 1500 برتنوي سرتیري پاتې شول چې اوس مهال د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې کار کوي.
برېټانیا غواړي یو شمېر غیر محارب ځواکونه افغانستان ته ولېشي. بل لورته د امریکایي ځواکونو یو ټولۍ سنگین ته رسیدلې ده. په هلمند کې د امریکایي ځواکونو قمندان په سنگین کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې د افغان حکومت حضور او دوامدار امنیت د ټول جنوب لویدیځ لپاره جنوب لویدیز لپاره وبخشي ارزښت لري. زموږ همکار الیاس دایی هم سنگین تتللی او د امریکایي ځواکونو او دولتي مسؤلانو تر څنګ د دې ولسوالۍ د قومي مشرانو سره د سنگین پر راتلونکي خبرې کړې دي.
موږ سنگین ته ځو خو تر یو کال وقفې وروسته د هلمند په شمال کې دغه نارامترین ولسوالۍ ته په یوه امریکایي چینوک هلیکوپټر کې په تللو سړی نه پوهېږي چېرته وسلوال دي او کومې سیمې لا هم د حکومت په ولکه کې دي، ځکه یوه میاشت وړاندې افغان ځواکونه د ولسوالۍ د پخوانیو تاسیساتو او بازار څخه یو کیلومتر د دوهمې لیوا په لور په شا شول. اوس د امریکایي ځواکونو یوه وړه ډله سنگین ته تللې ده چې د افغان ځواکونو سره په هوایی او استخباراتي برخه کې مرسته وکړي او هغه سیمې بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې راولي چې په تیرو دوو کلونو کې د لاسه وتلې دي. دا به تر 2014 میلادي کال وروسته سنگین ته د یوه داسې مسؤلیت په خاطر د امریکایي ځواکونو تلل وي چې له وړاندې افغان ځواکونو ته سپارل شوی و. په جنوب لویدیځ زون کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو نوی قمندان جنرال دونر وایي دوی راغلي دي چې د افغان ځواکونو سره په پیل سو عملیاتو کې مرسته وکړي. دوی وایي موږ پوهیږو چې سنگین د خپل ستراتیژیک موقعیت له مخې مهم دی. که سنگین امن سي پر ټول ولایت مثبت اغېز ښیندي. 215 میوان کلوردو د یوه کنډک سرتیرو روزنه او تجهیز پوره کړی دی او غواړي دلته عملیات وکړي. سمندري سرتیرو هم راغلي دي چې د دوی سره په عملیاتو کې مرسته وکړي. تروس عملیات شروان دي. د غوث ملاتړ د ماموریت سرتیری به د دوی سره ډیر مرسته ونه کړو، خو د هوایي ملاتړ تر څنګ به د معلوماتو او مشورې په برخه کې کومک جاری وساتي. سنگین د هلمند په سطح ولسوالۍ ده چې د 2004 څخه تر 2014 پورې پکې تر ټولو ډیر بهرني سرتیری چې اکثره برتانوي دي وژل شوي دي. د سنگین د ټولنیز شورا غړي چې د لشکرګاه څخه په هلیکوپټر کې د دې ولسوالۍ په یوه څنډه کې د ملي اردو د دوهمې لیوا قمندانۍ ته د مشورې دپاره انتقال شوي ول، د مسؤلینو سره په مخامخ خبرو کې ول، د سیمو تر نیولو وروسته د هغو ساتل مهم دي. دوی د ملکی خلکو د مالی او ځاني زیان د مخنیوي غوښتنه
وکړه.
دغه ولس چې دلته تا ته راغلی دي دا ستا سره په دې 15 کاله په دې 14 کاله همکار دی. دې کورونو مځکې وی شهیدانو ټپیانو ګوره د دې خلکو پښې پرې شوي دي دلته ناست دي کې جوړوي. نو د ګریش د ولسوالۍ پسراواخه زومبلۍ میرمنده و حیدرآباد سنگین چې ودروه چې منطقه پاکه شي ستا شام خلاصوي د ملت شام خلاصوي.
د سنگین د ټولنیز شورا غړو که څه هم اسناد وړاندې نه کړل، خو ادعای وکړه چې په تیرو 8 کلونو کې په دغه ولسوالۍ کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړو او نښتو کې د افغان پوځ په شمول د ملکي کسانو شاوخوا 1000 تنه وژل شوي او نږدې 1800 کورونه د منځه تللي دي. د هلمند والی حیات الله حیات بیا د امریکایي سمندري ځواکونو د یوې ټولۍ په شمیر کې د سرتیرو تلل مضر بولي. حیات الله حیات په سنگین کې ازادي راډیو ټول که سنگین ته تازه راغلي امریکایي سرتیری د افغان ځواکونو سره د هوایي ملاتړ تر څنګ په استخباراتي برخه کې مرسته وکړي مؤثر تمامېږي.
ولې جګړه د مخالفینو او د هغه چا په مقابل کې چې وطن ورانی هغه د افغان ځواکونو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي قوتونو د شازلمیو په اوګو باندې دا وغو به جنگي او د دوست هغه لازم تجهیزات او نور مشورتي برخه کې دوی موږ سره مرسته.
چارواکي په دې اند چې کچيري د امریکایي ځواکونو د غړل چې تازه سنگین تتللی ده، په سنگین کې د افغان ځواکونو سره د مرستې سره سره د شمالي هلمند څخه د مرکزي او جنوبي هلمند په لور د تلونکو وسلوالو لارې بندې کړې، په خپله په یو شمېر سیمو کې پر امنیت مثبت اغېز کوي. سنگین د لشکرګاه په شمال کې د روزګان د دهراود د کندهار د غورک او د هلمند د کجکی مساکلا نوزاد او ګرش کلوسوالیو سره ګډې پولی لري چې د اړوند سیمو او ولسوالیو څخه ورته وسلوال ورځي او پر دولتي تاسیساتو او سرتیرو بریدونه کوي.
د غړی اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ او مانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د انارګل او سینزل ګل مشایرو رپورټونه اورئ.
زما دړنګ کلی ټپی زلمایا لکه د سوي ونی رنگ یارا تر دې کګی زوانی دی وګر زما زما نازک غنم رنگ یارا
یو مرور دابل پخلا دے یو میکاکا او بل بلالا دے او شرکت د دواړو پسالا دے.
د کمپیوټر پروګرامونو په برخه کې د عبدالکریم جبران د نویو کارونو خبرې وو.
مام خپل اپ چې پښتو اپنوم باندې ما پر پلی ستور باندې اچولای دا
لاندې کایت ک وخت او نور مطالب هم لرو. پیل خبرونو کو رحمت الله افغان د تیریونې فرنګي خبرونه راوړوي.
د خبرګولی د میاشتې په دوه منیټه په کابل کې د امریکا په سفارت کې د افغانستان د تاریخي ابداتو د تصویرونو نندارتون پرانستل سو. د باختر آژانس د خبر له مخې د پرانستلو په مراسمو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري وویل له افغانستان سره د فرهنګي میراثونو او د لرغونپوهنې په برخه کې د امریکا د علمي او فرهنګي همکاروي څخه د پاسانی ما پیړۍ کیږي. په افغانستان کې د لرغونو دورو ډیر لرغونی اثر د امریکایي پوهانو لخوا کشف شوی دی. لویس دوپری وچه د غزنی په ناور دخته کې د کیندنو په نتیجه کې ډیر لرغونی اثر کشف او معرفي کړل چې د لرغونو ډبرو په دور پورې اړوند بلل کیږي. همدارس کاغلی باوري د افغانستان په شمال کې د پنسلوانیا په هنتون د استادانو د زیار او کشفیاتو یادونه هم وکړه او د افغانستان د لرغونو ساحو د ساتنې په برخه کې د امریکا د سفارت جنوم رستو ته اشاره وکړه. ویل دغه همکاري او مرستې له شک پرته د دواړو دوستو هیوادونو ترمنځ دوستانه اړیکې لا زیاتوي. دغه راست په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر هم خبرې وکړې. ویل تر اوسه پورې امریکا په افغانستان کې د لرغونو ساحو او فرهنګي میراثونو د ساتنې په برخه کې په سلو پروژو کې 25 میلیونه ډالر لګولې دي او په افغانستان کې د فرهنګي میراثونو ساتنه د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت یو لومړیتوب دی. د غوی د میاشتې په 1.5 نیټه غزنی ولایت د وزیرانو او د پارلمان د وکیلانو د سفر په بهیر کې د حکیم سنایی غزنوی د مخبری او د اسلامي ثقافت د مرکز په ګډون او پروژې پرانستل شوې. د باختر آژانس خبر لمخې په دغه پروژو کې د حکیم سنایی د مخبری رغول، د اسلامي ثقافت د مرکز، د یو ترمینل د جوړونې، د غزنی پوهنتون د هلکانو او نجونو د لیلی په نشي توکو د رګدو کسانو د 50 بستریز روغتون او د خزنه بازار د دویم پوړ پرانستل شامل دي چې د خر جوړولو لوړوزده کړو د نشي توکو پر خلاف د مبارزې د چارو د وزیرانو د پارلمان د وکیلانو او د غزنی د والي لخوا پرانستل شوی. په همدې محل کې د خر جوړولو د چارو وزیر سید منصور نادری ژمنه وکړه چې د صنعتي خرګوټي د قرباغ ولسوالۍ د وداني او د یو جمعه جوړول، د غزنی د بالاحصار د بشپړ ترمیم، د استوګنی د دو خرګوټو د جوړولو، د غزنی خر د اوبو رسولو، د شبکې د غزولو د کار او د غزنی محکمه کارکونکو ته د استوګنی د کورونو د جوړولو او د غزنی ښار د ماستر پلان د انکشاف په ګډون د نه نورو پروژو د جوړولو کار هم په غزنی کې پیلېږي. د غوی د میاشتې په 1.5 نیټه په میدان وردګو کې د مڼې ګل مشاعره تر سره سو. د مڼې ګل مشاعره له کابو څوار لو سکلونو را پدی خو هر کال جوړیږي. په پیل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګي موین او سرپرست وزیر پوهان محمد رسول باوري پیغام ولوستل سو. وروسته د میدان وردګو والی انجینر جونډی ګل زماني خبرې وکړې. ویل چې شاعر، لیکوال او ادیب د هیواد په اتحاد او آبادی کې مهم رول لري. دوی د ټولنې ناخوالې مومي او د قلم په ژبه بیانوي. ترویناو او پیغامونو وروسته بلل شویو شاعرانو د طبیعي کلا د جلوه د ستاینې ترڅنګ د روانو حالاتو په اړه هم شعرونه واورول. د یادونه د چله شاو خوشلو کلونو راهیسې د پسرلي په موسم کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دا ډول کلنې مشاعرې جوړیږي چې ادبپوهان یې د فرهنګ او ادب په غوړولو کې ګټور بولي. خو وایي چې کلنې مشاعرې باید د کال په مختلفو موسمونو کې جوړې شي. او او د سولې د آهنګ په نامه د سنځل ګل مشاعره د لوګر ولایت په مرکز پلیالم ښار کې تر سره سوه. سګنې مشاعرې ته لومړی د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري پیغام ولوستل سو. وروسته مشاعرې ته بلل سویو شاعرانو خپل شعرونه واورول. په روانه خپرونه کې د دې مشاعرې رپورټ هم اوریدلی سئ.
تیر شنبه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستیال مشر او د پاکستان د ملي اسامبلۍ غړي عبدالرحیم مندوخیل د اتیا کلونو په عمر له فانی دنیا سترګې پټې کړې. رو دې خادوي. مرحوم مندوخیل لیکوال او سیاسي فعال و. د جنازې په مراسمو کې د ګوند سلګونو پلویانو، د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سیاستوالو او په کوټه کې د افغانستان کنسول وحیدالله مومند هم ګډون کړی و. نوراله کوټه زموږ همکار بارکوال میاخیل راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستیال مشر او د پاکستان د ملي اسمبلۍ غړی عبدالرحیم مندوخیل تر اوږدې ناروغۍ وروسته د شنبې په ورځ په کوټه ښار کې د اتیا کلونو په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې او د یک شنبې په مازدیګر د ژوب سیمې په اوم ژمرسینځي کلي کې په خپله پلارنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل سو. د جنازې په مراسمو کې د ګوند زرګونه پلویانو، د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سیاستوالو ګډون کړی و. د جنازې مراسمو ته له کوټې د افغانستان جنرال کونسل وحیدالله مومند هم لیو لاوی سر ورغلی و چې د ارواښاد کورنۍ او د ګوند غړیو ته یې د افغانستان د خلکو او حکومت په استازیتوب تسلیت وړاندې کړ. د افغانستان د قونسلګرۍ یو اتاشه جعفر افغان نیازی د افغان ولسمشر او اجرایه رئیس پیغام ولوست.
د افغانستان جمهور رئیس جناب محمد اشرف غنی د خپل ځانګړي پیغام په ترڅ کې د ارواښاد پر مړینه خواشینی ښودلې ده او همدارس د حکومت اجرایه رئیس جناب ډاکټر عبدالله عبدالله خپل غمرازي ښکاره کړې ده. ارواښاد مندوخیل د خان شهید خان عبدالسماد خان نږدې ملګری و. یو عمر یې د خپل ولس د خپل واقعي هوساینې پرمختګ لپاره هر اړخیزه مبارزه وکړه. نوموړی د ټول افغانانو ترمنځ د
د سیاستوالو په نظر عبدالرحیم مندوخیل یو له هغو ګوتو په شمېر سیاستوالو څخه و چې په تېرو څلوېښتو کلونو کې یې د افغانستان په هره جګړه کې بهرني لاسونه په ګوته کړل او ویې غندل. سناتور عثمان خان کاکړ یې دا اړخ وستایه او هغه یې یو ستر افغان وباله.
ادیب و، تاریخ پوه و، رانما و، یو ښه ملګری و، یو ښه کلیوال و،
یو ښه انسان و، او ډېر لوی افغان.
د افغانستان هر مرحله سی و، که د انقلاب مرحله وه، که بیا د هغه وروسته مرحله وه، بیا بله مرحله وه، بیا د نانې علیوانه بعد مرحله وه، بیا تر اوسه پورو دا تا ته داسې روښانه کړي وو چې انشاءالله اوس د یو پښتون افغانه د خپل دښمن نه ورکېدای سي نه ورک سوی وي. دا چې د افغانو د افغانیت د یو بابا په توګه باندې پر دې ټولو شانو باندې نظر و.
عبدالرحیم مندوخیل یو ځل د بلوچستان د ایالتي اسمبلۍ، دوه ځله د پاکستان د سنا یا مشرانو جرګې او وروستی ځل د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړی پاتې سو. نوموړي د پاکستان په ټولو پوځي حکومتونو کې د ډیموکراسۍ د راتګ لپاره پرلپسې سیاسي مبارزه وکړه او د پاکستان د محکومو قومونو د خپلواکۍ لپاره یې غږ پورته کړ. د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر اصغر خان اڅکزی د جنازې په مراسمو کې سیاسي ژوند ته لنډه کتنه وکړه.
په داسې حالت کې رحیم صاحب د سیاست د مبارزه کړې ده چې د هرې خوا مشکل و. په مسلمانۍ پښتني ژوند کې خدای مکه د کوپر پورې پتوې وې، د پنجابي استعمار د هغه د خوا دوی او د دوی ملګرو ته تکلیفونه، پریشانی، کامی تحریک ته پېښول، دا ټول و. خو داسې کم پر ازمه انسانان وي چې هغه په میدان کې ولاړ وي، خپل کار چې د هدف کړی هغه مخ په وړاندې بیایي.
عبدالرحیم مندوخیل د سیاست تر څنګ لیکوالي هم کوله او د تاریخ په برخه کې څو آثار هم پاتې دي. انګریزي استعمار او افغانستان، ټولواکي، افغان او افغانستان لیکلي او چاپ شوي آثار دي. د دې تر څنګ پر بیلابیلو موضوعاتو د مقالو ټولګه هم تر چاپ لاندې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی هم په جنازه کې ګډون کړی و او په خپله وینا کې د هغه مړینه په داسې وخت کې چې وایي لر و بر افغانان له بدو حالاتو سره مخامخ دي یوه لویه ضایه وګڼله.
رحیم صاحب په دې لشکر کې له ماشوموالي تر مرګه د مظلوم د لشکر مخکښ.
زما ارمان دا دی زموږ په وطن کې، په ټول پښتون افغان وطن کې څه ناورین روان دی.
نو په دې حالات کې د رحیم صاحب باندې سړي مرګ
ډیر لوی زیان دی. زموږ کام ته ډیرې بدې تلکې ولاړې دي. د دې علاج موږ په یوازې سر نشو کولای، لاس مو ونه ورکوو. ټول جهان په موږ دا وایي چې موږ دهشتګرد نه یو.
عبدالرحیم مندوخیل په 1930 میلادي کال کې زوړ کړی و. لومړنۍ زده کړې په ژوب، منځنۍ په کوټه او لوړې زده کړې په پېښور کې کړې وې، چې هلته یې له پېښور پوهنتون د قانون یا حقوقو ډګري ترلاسه کړې وه. څه موده یې د مدافع وکیل او وروسته د ښوونکي په توګه هم دنده ترسره کړې وه. خو لا ځوانو چې په سیاست یې ګوتې پورې کړې او د پښتنو له دوو ملتپالو مشرانو خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی او باچا خان سره یې په ملي سیاست کې فعاله ونډه واخیسته او د ژوند تر پایه یې په پاکستان کې د پښتنو د حقوقو لپاره مبارزه وکړه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په کندهار کې انارګل مشاعره او میله ترسره شوه. په دغه مشاعره او میله کې د کندهار پر فرنګیانو سربیره له بیلابیلو ولایتونو څخه بلل شویو شاعرانو او فرنګیانو هم برخه اخیستې وه. د مشاعرې په لړ کې تمثیلي نندارې هم وړاندې شوې او د ټنګ ټکور پروګرام دا شېبې نورې هم رنګینې کړې. نورا له کندهار زموږ همکار صادق رښتینی راکوي.
حکومت دا ټوکه خدای شته چې خندا راولي هلمند تا ته چې د بل ملک نه برېښنا راولي. کګیره پرېدو ګام پر ګام به تلاشي ورکوو، کګیره لنډه کو تر پزې مو ملا راولي.
انارګل کلنیزه او دودیزه مشاعره چې هر کال د انارو د ښار کندهار په کوربتوب جوړیږي، دا ځل هم په خورا جم جوش سره ولمانځل شوه. مشاعره چې د نوي او پرمختللي کندهار عینومېنې په زړه کې نیول شوې وه، دا ځل ګډونوالو د نورو کلونو په پرتله څو چنده شو بلل. ښکلی پسرلنی موسم، شاعرانه ماحول، د مشاعرې په منځ کې ټنګ ټکور او تمثیلي پارچې، هغه څه و چې د انارګل د مشاعرې او میلې زرګونه برخوالې خوش بساتل. په دې کلنۍ مشاعره کې د کندهار د چارواکو او فرنګیانو ترڅنګ له هلمند، زابل، روزګان، پکتیا، غزنی، وردګ، ننګرهار، کابل، لوګر، لغمان او خوست څخه هم فرنګیانو ته بلنې ورکول شوې وې. په دې مشاعره کې د انارګل ستاینه له جنگ څخه کرکه او د سولې سره د مینې خبرې کېدلې.
اور باندې زیورکی کی زرګران کوهی کی کجوړېدل غواړي د ځان لمبو ته ځان ونیسا. په داستارونو باندې نه د من حسره لوی، په داستارونو باندې نه د من حسره لوی، خس او خاشاک شمه مگر مخه د توپان ونیسا.
په دې مشاعره کې د هیواد اطلاعات او فرهنګ وزارت د وزیر پوهان محمد رسول باوري پیغام هم د کندهار د اطلاعات او کلتور د رئیس لخوا ولوستل شو. هغه په خپل پیغام کې کندهار د سیاست او فرهنګ ټاټوبه یاد کړي او کنداري فرهنګیان یې ستایلي چې هر وخت یې له خپلو فرهنګي ارزښتونو څخه په پوره زړورتیا ساتنه او ستاینه کړې ده.
خوښ یم چې د انارګل دودیز مشاعره د مېړنیو او باتور بچیو د زیږیدنې په ټاټوبه د سولې او ورورګلوۍ په مرکز لرغونی او تاریخي کندهار کې لمانځل کیږي.
مشاعرې ته د کندهار والی تورن جنرال زلمی وسا هم وینا وکړه. هغه په خپلو خبرو کې وویل چې دا ډول مشاعرې او میلې د مینې او یووالي سمبول دی چې باید په خورا شو مراسمو سره ولمانځل شي. وسا زیاته کړه چې د ټولو ولایتونو دا ډول میلو په لمانځلو کې باید د نورو ولایتونو اوسیدونکي پراخه برخه واخلي، تر څو د یوې سیمې اوسیدونکي د بلې سیمې د اوسیدونکو د فرهنګ، دودونو او ارزښتونو څخه باخبره اوسي.
په دغه شکل چې نن د نورو ولایتو خلک دلته راغلي دي او زموږ د کندهاري ځوانانو سره په دغه عنعنوي میله کې برخه اخیستې ده، هغه کلتور د یو مملکت د ولایت خاص کلتور ښکاره کوي، ګډون کړي او ګډون کوي.
په سژنی انارګل مشاعره کې د ماسو شاعر متی الله تراب هم خپل شعرونه ولوستل.
یو مرور دا بل پخلا دی، یو می کاکا او بل می لالا دی، او شرکت د دواړو په سلا دی، یو پکې دوه وار عبدالله دی، یوې چوکۍ ته دوه کسان راغلي دي.
دا انارګل مشاعره هر کال د پسرلي په موسم کې د کندهار د ولایتي ادارې په قربتوب جوړیږي. ننګرهار نارنج ګل، زابل بادام ګل، هلمند سپاند سین، وردګ منې ګل، لوګر سنځل ګل او نور ولایتونه هم هر کال خپلې کلنۍ مشاعرې او میلې لمانځي.
بهاري خواته د ګلانو نندارې پروت، ګور نارنج دی شایسته ډی ننګرهار په ګلو، ګور نارنج دی شایسته ډی ننګرهار په ګلو، سپسر لئی بیا شایستہ سو کندهار په ګلو، سپسر لئی بیا شایستہ سو کندهار په ګلو، سانګی جډ کی کړه خاوند کندهار په ګلو، سانګی جډ کی کړه خاوند.
د غوی د میاشتې په اتویشتمه نیټه د لوګر ولایت په مرکز پل عالم ښار کې د سنځلګل مشاعره ترسره شوه. سنځلګل مشاعره چې له یولسو کلونو راهیسې په دې ولایت کې جوړیږي، سږ کال تر مشاعرې وروسته د څو نندارتونونو پرانیسته هم وشوه. زموږ همکار همایون هیواد مشاعرې ته ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د غوی د میاشتې په اتویشتمه نیټه د لوګر په مرکز پل عالم کې سنځلګل کلنۍ مشاعره جوړه شوه. دې مشاعرې ته د لوګر د شاعرانو په ګډون له کابل، پکتیا، خوست، ننګرهار، لغمان او میدان وردګو څخه شاعران راغلي وو. په لوګر کې میشت لیکوال نورالله ستانکزی وایي د سنځلګل مشاعره باید د ولایت د مقام پر ځای په داسې ځای کې جوړه شوې وای چې هلته د سنځلې ګلان وای.
دغه میله باید په داسې یو ځای کې دغه مشاعره شوې وای چې هلته سنځلې ګل بوی وای او آزاده فضا وای او ډېر خلک ورته راغلي وای، شاعران راغلي وای. او متاسفانه چې دا د مقام دننه تر راتګ او د خلکو هغه آزاد خیال درلودل او شعر وړاندې کول هغه ټول یو نوه تر تاثیر لاندې راځي. هغه خپل زړه کې چې لري او شعر یې جوړ کړی وي هغه په آزادانه توګه نشي کولی چې
ښاغلی ستانکزی د سګنۍ سنځلګل مشاعرې ښېګڼه دا یادوي چې په پیل کې ډېرې خبرې او پیغامونه نه وو.
خوشبختانه دې مشاعره کې مثبت ټکي هم شته. یو تر ټولو عمده او مثبت ټکی دا و چې د چارواکو ویناوې د شاعرانو د وخت نیونه نه وه، مستقیما مشاعره د شاعرانو په شعرونو پیل شوله چې دا یو مثبت ټکی و. مګر مثبت درد و
په سنځلګل مشاعرې کې ډېرو مېرمنو هم ګډون کړی و. بصیر ستانکزی چې په دې مشاعره کې یو انتخابي نظم ولوست وایي که چیرې په حکومتي ادارو کې د مېرمنو ونډه ډېره شي، دغسې مشاعرو ته به هم د دوی راتګ ډېر شي.
زما لومړی ځل ده چې په داسې مشاعره کې سنځلګل میله کې ما ګډون کړی ده. پخوا ما داسې میلو کې ګډون نه و کړی، نو زه غواړم چې یعنی ولایت کې نور فرهنګي فعالیتونه او همدغسې میلې یا مشاعرې زه ګډون پکې کوم. زما په نظر کې یعنی د ښځو شتون د دولتي ادارو کولی شي چې نجونې په ډاډه راشي کار وکړي. که چیرې په دولتي اداراتو کې د ښځو شتون کم وي نو نشي کولی نجونې چې په داسې مشاعرو کې او داسې میلو کې ګډون وکړي.
سنځلګل مشاعرې درې نیم ساعته دوام وکړ. د دې مشاعرې ځینې شعرونه به اوس سره واورو.
د دیدن غلا لغټی ګیره سره خوان نه کوي، د دیدن غلا لغټی ګیره سره خوان نه کوي، دا ناروا لغټی ګیره سره خوان نه کوي. او پلو یلار کې د آشنا په انتظار کې نستل، بسم الله ستا لغټی ګیره سره خوان نه کوي. د مشاعرې په پیل کې خوږژبه شاعر مولوی صاحب محمد علیم بسم الله راغواړو چې راسي او خپل شعر راوروي.
د نمرودیانو په لمبو باندې ونس وزیدم، د نمرودیانو په لمبو باندې ونس وزیدم، فرعون وا نخستم او نه هم ظالمانو مات کړم. ښکلو د خدای او د رسول له لارې وایستم، زه په ملت د ابراهیم وم خو بتانو مات کړم. نیمګړی غزل ده، البته په دې غزل کې ما د اسلام د ډېر ستر مفکر ابوالحسن ندوی سره د زړه خواله کړې. بازار سوړ دی د زړه او محبت ابوالحسنه، چلی انسانیت ابوالحسن. دوران د امیه ابن خلف د صدیق نشته، دوران د امیه ابن خلف د صدیق نشته، بلال په ممکن نه لري قیمت ابوالحسن. او راغلی پسرلی د یو ګلان خدای غوړولی، راغلی پسرلی د یو ګلان خدای غوړولی، خو باغ کې نشته بوی د اسلامیت ابوالحسن. اشرف د مخلوقاتو داسې وخوړل خپل منځ کې چې سپیو ترې نه هم واخیست. عبرت ابوالحسن.
بیان دی څومره لیونی سړی، پولی سرات ته کوټیلو ځي. ذبیح الله بیان راځي، له کابل راغلی شعر او خپل شعر راته وایي.
تلا وړی وړی، تلا وړی وړی، ته په دې نه پوهېږي، د سرابونو خار کې لمنه چاته نیسي، دلته خالونه څوک دي ته زنه چاته نیسي، ته په دې نه پوهېږي، دا خلک چیرته درومي، دوی ارتقا لټوي، ځینې تا لټوي، ټول یو سوال کې ګیر دي، یوه معنا لټوي، ټول یو خوب لیدلی، خوب تعبیر نه لري، وړی دا خلک نه دي، دوی زړه کې ویر نه لري، ته زما ومنه چرته غلطه نشي چې دوی دې ونه ګوري چې را اوچته نشي. دا خلک تا نه پرېږدي، دا خلک تا وژني، وړې خبره نه وي، وړې ته نه پوهېږي.
یوې ویلې چې زما یې غزلونه خوښ دي، بلې ویلې چې زما فضل رحمان خوښ دی. فضل رحمان پاڅون ته بلنه ورکوو چې راسي او شعر واوروي.
دا مالدار داسې غریبانو پورې ډېر لګېږي لکه ماشوم چې د ګلانو پورې ډېر لګېږي. د بې وسۍ نه یې زمونږ استفاده کړې ده، د نړۍ خلک افغانانو پورې ډېر لګېږي. دی واکمنانو یې په ډډ باندیاري خخي کړې، اوس ولس ځکه واکمنانو پورې ډېر لګېږي. پاڅون لا ترېنه خوندونه اخلي، څه یې کوي چې مست نجونې هلکانو پورې ډېر لګېږي.
د مشاعری په دې برخه کې بخت جان زازی صاحب راځي او خپل شعر راته وایي.
مونږ ملامت یو، مونږ په خپله خراب همداسې ښیو تل تر تله خراب. دا خو داستا د محبت سختی وی، دا خو داستا د محبت سختی وی. د دې نه مخکې زوم کلا خراب. ما خو په ژوند کې د هیڅ ښکلې پروا کړې نه ده، ما خو په ژوند کې د هیڅ ښکلې پروا کړې نه ده. په کوم سبب شمه پتا پسې زه ګله خراب. نه نور له هیڅ نه خراب شوی نه یم، نه نور له هیڅ نه خراب شوی نه یم. ستا له بڼو ستا له اوربله خراب. ستا هر دښمن ته وکړم ډېرې خیرې، ستا هر دښمن ته وکړم ډېرې خیرې. چې زه دې وګورم کابل خراب. کلونه وشول چې بخ ډېر ویجاړ دی، کلونه وشول چې بخ ډېر ویجاړ دی. اوسنی نه دی لا وله خراب.
د مشاعره په دې برخه کې یو ډېر ښه شاعر سید جیلانی جلان راغواړو چې له کابله راغلی.
سرونه جوړ لرو خو سر کې مو فکرونه جوړ کا، سرونه جوړ لرو خو سر کې مو فکرونه جوړ کا. خدایا په دې کلو ډبرو کې لالونه جوړ کا. نو خدایا کوم ځنه مې په تمه د واده زړېږي، سکال باران وکا سکال خو مې فصلونه جوړ کا. فضل دې مینی آتیفی په نوم دیار پزړه کې شای نه وو، مینی آتیفی په نوم دیار پزړه کې شای نه وو. لټ پلټ میتی کی واړه ولی خو غمای نه وو. ورغلم دسترګو تر محفل خصت یې ونه کړ، ورغلم دسترګو تر محفل خصت یې ونه کړ. کلی مراسم ماشاء الله خو درناوی نه وو. دې صحنې د بم ته به وخت کوم رقم جواب وایي، دې صحنې د بم ته به وخت کوم رقم جواب وایي. یخی ماشوم په ټټر خوله د مور یې تی نه وو. ستا مخته دیوال زاهد حق لندری شپه وا، ستا مخته دیوال زاهد حق لندری شپه وا. ټول خلی خلی په وجود کې مو وځای نه وو. څو وایم ډیر کوشش مې وکړ چې سړی بشي، څو وایم ډیر کوشش مې وکړ چې سړی بشي. بس خو جلان هغه سي سړی و چې سړی نه وو.
جلان سے تو کچھ دے خبر وکڑا دا قربل یو بیت ہے وے پو ماشمتوب کی انتظار بہم دا پلار را تکتا، پو ماشمتوب کی انتظار بہم دا پلار را تکتا، پو ظلمیتوب کی وائم کلب میں اورا رازی. جاوید قربل چلا کابل را غلی رازی او خپل شیر آوروی.
پاتن را ولاڑیشم پسندر ویدکیشم، پاتن را ولاڑیشم پسندر ویدکیشم. سد یار پلکی تکورم پخبر ویدکیشم. پسختی و عدد نیم دارام خاطر کی صدا، زچ سرکل اجتماع پر ڈبر ویدکیشم. زما د خوب کیفیت بیل دی لخوندونو څخه ډک دی، زه د شپې خو د کتاب پر ګل وزر ویده کیږم. زه د یار ولاسته ګورم چې اوس څه به راکوي با، زه د یار ولاسته ګورم چې اوس څه به راکوي بیا. زه د خپلې لور په شانې په شکر ویده کیږم. له تیارې نه مې زړه تور دی، بې رنګۍ مې نه خوښېږي.
لتیاری نه مصره تور دی بیرنگی می نه خوښیږي څراغ بل وي د رڼا و پر بسر وي د کیږم پام وي چې بیا پر ما باندې د مړه ګمان ونه کړی پام وي چې بیا پر ما باندې د مړه ګمان ونه کړی زه د یار مخ ته یو څو شېبې ملګر وي د کیږم
غزلې د زلمو به څنګه وکړي غزونې غزلې د زلمو به څنګه وکړي غزونې کاروانه چې خپاره نه شي د نجونو کتابونه د مشاعرې په دې برخه کې بصیره ستانکزی راغواړو چې راسي او خپل شعر واوروي
زما د ړنګ کلي ټپي زلمیا لکه د سوي ونې ړنګ یاره تر دې کږي ځواني دې وګرځمه زما نازکه غنم رنګ یاره زما نازکه غنم رنګ یاره چستا نرگس وانی نلی دلا دا زورور بخای زرن لری چه گلابونا هم بغشو ولی دوی بنوستر گیو لیمن لری سا عجیب کلی کشون تیرو پکه دقاف دغرو دیوان اسیگی گران جانانا مین سپیشنی چیر چی دمرا قاتلان اسیگی مونگا او جنگ سر پیو رس پیدا سمر بدبخت زندگی تیرو غرون و هم سخو نڑی غرون شخل دلمبو سیوری تزوانی تیرو گران لعوف کو پرت حس نلرم پڑیم چٹپ تدی پتی نشما چه داستا درد پکرا طول کمٹول دا چا ملنگ مست زولی نشما گران رازا چه دوار لاس پرتکو گل دلوی سختن تردر یوسو دوار گریوان شکو خیری بکو سوز بلسی بی مازیگر یوسو خدا یلاسل ای پبند که بعد که چه چنارو نپ گولیو ولی سرگی او وزا چه هست ویدی حقا چه غشی پا حسای ولی حقا چه غشی پا حسای ولی
گچ پا نکریزو که رنگون دی راتوی بشی گچ پا نکریزو که رنگون دی راتوی بشی زما پا جیب کی کاغذون دی راتوی بشی صادر می موین زگردون دی راتوی بشی وینی دی وینی بارانون دی راتوی بشی ده مشاعره پا دی برخه که اسدالله غالب سی برازی
ما با چی غگ و کل چی جرکوه دوبیگی پختون دوی بار آغ برگ کرا سمیگی پختون ٹوٹا کاغذ نقطہ نقطہ ژباړې سخت نه ده ژباړې سخت نه ده دلتا یوا هلتا یوا ژباړې سخت نه ده ژباړې سخت نه ده نکتا نکتا جبالای سخت ندا جبالای سخت ندا پیغامیو مرامیو خود رنگونو تمثیل پین جنڈا شباڑای سخت ندا شباڑای سخت ندا ٹوٹا کاغذ نکتا نکتا شباڑای سخت ندا شباڑای سخت ندا دا نقاشی دا هنر من دو گوتو دا نقاشی دا هنر من دو گوتو چه زیڑه المر چه تورش پا جباڑه سخت ندا جباڑه سخت ندا ٹوٹا کاغذ نکتا نکتا جباڑه سخت ندا جباڑه سخت ندا جنون حواس مسکائنا غالب امری میں نفس جنون حواس م
شاعرانا جبالای سخت ندا جبالای سخت ندا فضا بیخی شاعرانا جبالای سخت ندا جبالای سخت ندا ٹوٹا کاغذ نکتا نکتا جبالای سخت ندا جبالای سخت ندا
د مرزا غالب د اردو بیت ژباړه دا وایي موږ ټول عمر همدغه غلطي وکړه غالبه موږ ټول عمر همدغه غلطي وکړه غالبه چې ګرد مو پر څیره وو موږ هنداره پاکوله د مشاعرې په دې برخه کې له کابله راغلی ځوان شاعر محمود دلګیر راغواړو چې راسې خپل شعر واوروي
عطر د سترګو نه کمیږي نه عطر د سترګو نه کمیږي نه زړه مې په صبر تړل کیږي نه او د محبت حد معلومیږي نه د محبت حد معلومیږي نه دا داسې لار ده چې ختمیږي نه او ځینې پوښتنې ساتل زړه کې ښه وي ځینې پوښتنې ساتل زړه کې ښه وي ځینې پوښتنې ځوابیږي نه
ته خو وایا یو ځل چې حمزه څه شو زما خاورې به نارې کړي چې زه دا یم د پښتو د غزل د بابا میر حمزه شینواری په دې باید ارشاد شینواری راغواړو چې له کابله راغلی
بې خزانه د ګلونو پاڼې رژي که زما د ارمانونو پاڼې رژي ستا په یو نظر کتو حسن پرست شوم ستا پسې د نظرونو پاڼې رژي مړه راشه د ځوانۍ دوران تیریږي مړه راشه د ځوانۍ دوران تیریږي مړه راشه د کلونو پاڼې رژي مازدیګر دې د راتلو وعده وکړي مازدیګر دې د راتلو وعده وکړي او په ما د ماښامونو پاڼې رژي چې د مور په دعاګانو باندې رنګ شي چې د مور په دعاګانو باندې رنګ شي په هغوی د ثوابونو پاڼې رژي او ارشاده نو ته ولې خفه کیږي چې د جنګ چنارونو پاڼې رژي
د غونډي یم شاعری په دې برخه کې نیک محمد ذکر راځي او شعر راته وایي
وای سم دشي ته ټول جباګانې ترې نه هېر کړې سم دشي ته ټول جباګانې ترې نه هېر کړې خدای د جانان په زړه درحم بو تیر کړې او تا چې براوکتل د غم خونه بړنګ شو تا چې براوکتل د غم خونه بړنګ شو تا به په سلګونو خوشحالۍ رانه چاپېرې کړې هغه په هغې مین دی دغه په دغې مین هغه په هغې مین دی دغه په دغې مین دا کیسې زموږ په نفرتي کلي کې ډېرې کړې ما بښنه مه غواړه درځان څه دې ویلي دي ما بښنه مه غواړه درځان څه دې ویلي دي ستا ټولې ښکنځلې مې هماغه شېبه هېرې کړې ته هم زکي کم نه یې له چا په ورانولو کې ته هم زکي کم نه یې له چا په ورانولو کې مور مې زلفې سمې کړې خو ته یې تېرې بېرې کړې
وغمه چپر خیل را غلی وای دا ظلمی دا زلبودن لدیرو کمالونو چخه دا یو کمال نکل را وڑای رضی واب ورو چی پدی نکل که دا زلبودن کم کمال تا اشاره شویده
عمر خوړلی مرغه پز مکواندی و ټوټه و چډوډی اومده په مخوخه کې واخستا والود زوانو مرغانو چې لته سره ډوډۍ ولیده پسې ورغلل چې حمله ورباندې وکړي لاندې یو مار کرکېده د ډوډۍ لاندې د مار خولې ته ورخطا کړه راغلي مرغان خواره واره شول او عمر خوړلي مرغه له ځانه سره وویل خکار می وکړ په دې یو چپک ډوډۍ جنگ جوړیده کدا هر چا وړای وای نور ورته لاس یو کاوه او ټولو ته تاوان رسیده دا یو ټوټه ډوډۍ بل وخت هم پیدا کیدای شي د زړبودن کمال په دې کې دی چې د لویو کامیابیو لپاره له وړو کامیابیو تیرېدل پکې آسانه شي Thank you.
عبدالکریم جبران د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی. نوموړی نن سبا په زده کړو بوخت دی. په دې وروستو کې د کمپیوټر په برخه کې یو شمیر نوښتونه کړي او د پښتو ژبې د ودې په مقصد ځینې پروګرامونه جوړ کړي دي. دی وایي زه لازم امکانات نه لرم. زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړي. راځئ واورو چې جبران په کومو پروګرامونو کار کوي.
آزادی راډیو د ادبی راډیو مجلې درنو اوریدونکو، محمد کریم جبران د پکتیا ولایت هغه ځوان دی چې د کمپیوټر ساینس په برخه کې په زده کړو بوخت دی. دا مالی د کمپیوټر په برخه کې یو شمیر نوي ابتکارات کړي. دا چې کوم کار یې کړی له جبران سره به په مرکه کې واورو. تر اخیره را سره وسی جبران صاحب، په خبرونه کې خره غلاس درته وای.
مننه، خوشاله اوسې. سلام تاسو ته د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته.
جبران صاحب، دی کمپیوټر پاړه راته وای. کمپیوټر په افغانستان کې یا په بل خصوص پکتیا کې نه وای، نه د ډیر خلک کاری په کمپیوټر کې. ځینې پروګرامونه دي، ټول پروګرامونه کې کېدای شي ټول خلک دومره وارد نه شي ټول پروګرامونه وکاري. دی کمپیوټر پاړه راته وای چې کمپیوټر څنګه یو سیستم ده.
لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، واقعیت د کمپیوټر یو داسې مسلک چې په افغانستان کې ډیر روشنه ده کړی نسبتا نورې نړۍ ته. که موږ ګورو ولې بیا هم اوس مخ پروش دی، یعنی پرمختګ ان شاء الله په راتلونکو وختونو کې به افغانستان کې ډیر مخته لاړ شي. دا چې د موږ اکثریت پانتونونه د دې زمینه سازي نه ده کړې چې څنګه کمپیوټر ساینس ته چې هغه اندازه باندې چې کمپیوټر ساینس کې په کار ده هغومره کار نه ده شوی. نو د دې غټ علت دا ده چې خلک اکثریت له کمپیوټر سره ستونزه هم لري، او کمپیوټر کې عموما هغه کسان په خاصا د کمپیوټر ساینس محصلین چې هغوی د زمینه سازي نه ده سوی، یوه غټه ستونزه همدغه شی ده چې دوی مخته نه دي تللي.
څه کېدلی سي چې د دوی د پرمختګ دپاره منظم کار وسي، او ته له کومو ستونزو سره مخ یو شخص ته؟
لومړی خو غټه ستونزه چې ده په افغانستان کې د انټرنیټ ستونزه ده. دې کې شک نشته چې کمپیوټر ساینس عموما اړیکې له انټرنیټ سره لري. که چېرته یو څوک وغواړي چې ډېر مخته لاړ سي، نو هرو مرو باید د یو څېړنیز مرکز کې، هغه مرکز کې چې هغوی په انټرنیټي خونو باندې سنبال اوسي. نو شرط انټرنیټ ده چې باید انټرنیټ اوسي. اولنی قدم چې د کمپیوټر ساینس لپاره زمینه سازي کوي، هغه یو قوي او پر سراته انټرنیټ ده، نه محدود انټرنیټ. کوم انټرنیټونه چې اوس موږ له شخصي او خصوصي شرکتونو کارو، هغه باور وکړي چې تاسو یو ام بي پی افغانۍ باندې تمامېږي، چې دا د کمپیوټر ساینس یو کس نشي کولی په اسانۍ باندې لغنه استفاده وکړي.
تاسو اوس څه پلان لرئ؟ نوي پلانونه څه دي؟
ان شاء الله که چیرته نور زمينه سازي وسی، نو نور کار به هم کوو. دا چې اوس ما په خپل باندې کوشش کوم چې خپل ژبې ته، یعنی از هر ژبې ته په احترام ولې خپل ژبې ته، نو زما لومړی کار دا ده چې اوس په پلی سٹور باندې تاسو کولی شئ د ما اپلیکیشن در سره ډاونلوډ کړئ. نو که دا په هغه انټرنیټ سره ما کړی ده چې واقعا ما ته هغه انټرنیټ په 2 افغانۍ باندې یو ام بي تمام شوی ده، نو د دې تر څنګ نه زه په خپل دکان کې په شخصي کاروبار کې هم هغه خپل سافټویرونه چې ما پښتو ته کړي دي، یعنې پښتو باندې جوړ کړي دي، ترې استفاده کوم. عموما زه که دلته له ډرایور نه استفاده کوم، دغه هر په پښتو باندې ده. او د دې تر څنګ نه یو غټ کار چې ما راتلونکي کې اوس مم کار شروع کړی ده او ان شاء الله تکمیل هم سو، هغه دا ده چې پښتو ژبه باید نړیواله ژبه کو. ولې ګوګل ترانزلیټ او ګوګل ترانزلیټ باوجود دي چې زیات کار ورته هم سو، خو بیا هم ډېرې زیات نیمګړتیاوې لري. مګر زه کوشش کوم چې په خپل شخصي لګښت او یا په شخصي هغه سیستم باندې هغه کارونه وکړم چې تر اوسه پورې نه دي سوي. تر ټولو عمده کارونه داري چې محصول وکولی سي له پلی سټور نه دي پښتو اړوند توکي، یا له انټرنیټ نه، یا له ګوګل نه، یا له نورو سرچ انجنونو، نړیوال سرچ انجنونو وکول شي پښتو باندې ډیر شیان راکته کی. چې دا یوازینی زما مخه ده چې پښتو ته به ډیر کار وسي په انټرنیټي نړۍ کې، تر څو پورې خلک له کمپیوټر سره په اسانۍ لاسرسي ته پیدا کړي او کمپیوټر سره په اسانۍ بلد شي.
ته ولې په شخصي امکاناتو کار کوي؟ په آیا تاته زمينه سازي نشته که نور څه؟
بالکل، ما کما چې څنګه پاوله کې یادونه وکړله، دلته د انټرنیټ لپاره کوم خاص محدودیت، ټول انټرنیټ محدود دی. ما اول ځل یادونه وکړله چې موږ هیڅ داسې انټرنیټي روم نه لرو چې هغه کې موږ وړیا کار وکړو، یا داسې چې بې محدوده انټرنیټ موږ سره. نو اول شرط دا شی ده چې یو کله یو ډیولپر یا په کمپیوټر کې یو پروګرام جوړوونکی، هدا کل باید د غیر محدود انټرنیټ نه استفاده وکړي، یعنی لیمټ شوی نه وي. که چیرته غواړي چې کمپیوټر ساینس محصلین ډیر پرمختګ وکړي، یا شخصاً زه چې خپل شخصي غټه ستونزه لرم، هغه دا ستونزه لرم چې زه شخصي انټرنیټ لرم، ولې دلته هیڅ زمینه سازي نه ده سوی. غټه ستونزه دا ده چې موږ هیڅ نه څېړنیز مرکز مرکز لرو نو دی انٹرنیٹی مرکز لرو یعنی دوڑ طرف نہ مگر تقریبا اس پر ډیر صفر حالت کیو
دا اوس کې چړنیز مرکز موجود نه یا ځوانان ودا کولای سي د دوی مغز انکشاف کولای سي د کمپیوټر ساينس نه پاره ډیر شمیر ماسلین سي د کمپیوټر ساينس نه پاره یا ته کمپیوټر بلد نه دا سونه پشي کی
لما ول یادونه وکړه هیڅ امکان نه لري چې یو کس دی انټرنیټ ونه لري چړنیز مرکز کې کارونه کی اغه دی یعنی عملی کار شرط ده په کمپیوټر ساينس کې لمړنۍ اولیه څور کول کی هغه عملی کار تور کول کی یو څوک هدا عقل چپټر پلا سو کالم سر پر سر چپټر وي دینه سکولای چې اندکترین عادی کوډ مولي کی نو شرط ده چې عملی کار اوسه او عملی کار لپاره انټرنیټ شرط ده او انټرنیټ باید موجود وي
تاسو دی پلی سٹور یادونه وکړه پلی سٹور چې ده په کمپیوټر کې او ولیم جوړ کړه ضرورت یې څو
پلی سٹور لکه څنګه چې واځي دا پلی سٹور یو نړیوال دی ګوګل له خوانه یو وړیا سرچ انجن د پیغه کې ډیر زیات اپلیکیشنونه موجود دي چې خوشبختانه از ما هم اپلیکیشن شته پکې هر څوک کولای شي دا اپلیکیشن ځان لپاره ډاونلوډ کړي پلی سٹور دی ګوګل له خوا د 10 یو سرچ انجن جوړ شوی دا چې هر څوک وکولای شي هغه ته د پیسو په ذریعہ نه نیوزي خپل اپلیکیشن واچي د خلکو ته د نړۍ لپاره د خدمت کولو لپاره یو اپلیکیشن جوړی کې مختلف پروګرامونه جوړ کړي او هغه د مختلفو کمپیوټر او مختلف انډراید سیستمونو لپاره په کار واچي نو له دې نه ما په استفادې سره چې هیڅ پښتو ته خدمت نه شوم ما خپل اپ چې پښتو اپنوم باندې ما پر پلی سٹور باندې اچولای دا نو دا نه مار پر وغټ کارو
اپلیکیشن څنګه جوړوي یا څنګه ورپورته کوي او اپلیکیشن شاید هغه وريدون کې سوسه پر اپلیکیشن سره بلد نه دی او زمونږ استاد هغه وريدي په اړه توضیح ورک
اپلیکیشن عبارت له کوچنی پروګرام څخه هاته موږ اپلیکیشن غټ پروګرام ته وایو دا چې انډراید یا ګلیکسی موبایل نه چومو من دی دوی هغه چلی سیستم یا اپریټینګ سیستم چې دا هغه دی انډراید په نوم باندې دا یعنی هر سیستم ځان لپاره لکه موږ وینډوز یادولې سو دی وینډوز لکه وینډوز په کمپیوټر کې رن کیږي همدغه شی انډراید په ګلیکسی یا سامسونګ موبایلونو باندې رن کیږي دی لپاره یو مشخص اپلیکیشن په کار ده فرض مثال یو کس څنګه کولای شي چې له موبایل په ذریعہ یو مکمل کتاب د څنګه مطالعه کی په یو عادي اپلیکیشن کې چې څلور پنځیم بي ولې یو داسې کتاب چې هغه د هارد په شکل باندې یعنی کچیر تلیکل سوی وي هغه تر درې نیم زره یا څلور زره یا پنځه سو یا پنځه نیم سو یا دوه سو داسې ورکه اوسي کولی شي څلور ایم بي شپږ ایم بي اپلیکیشن په ذریعہ باندې هغه کتاب مطالعه کی چې دا ډیر غټ کار ده په پلی سٹور کې
ستاسو پیغام څه ده حکومت نه مغختنه چې ده حکومت نه څه غواړي
حکومت خو په لومړي سر کې باید یو داسې چړنیز مرکز جوړ کړي چې په انټرنیټ باندې سمبالو سي او که هغه چړنیز مرکزونه جوړ سي چې په انټرنیټ باندې سمبالو نو سي عملی کار پکې ونه سي نو هیڅ معنی نه لري حکومت نه غټ غوښتنه ده چې لومړي ځل لپاره دوی باید انټرنیټ روم جوړ کړي یعنی داسې انټرنیټ روم چې هغه خلکو ته محدود نه وي یو محصول محدود وخت په انټرنیټ کې اړتیا نه لري چې دوی باید یو سات کارو کې ځکه په یو سات کې ممکن چې دوی د یو پروژې لپاره فقط هغه سټراکچر هغه ساختمان هم جوړ نه کړي نو علم دغه ده چې باید زیات کار چې اوسي هغه انټرنیټ روم ته اوسي یعنی باید انټرنیټ خونه زیات جوړ شي او که انټرنیټ خونه نه اوسي چړنیز مرکز نه سو جوړول عملی کار نه سکول دولت مختن دا چې انټرنیټ روم جوړ شي
ډیره مننه
مهرباني مهرباني
کې ملان لطفی دروازه و کدارا برست بنا ناستایم لکایتی ما ناستایم لکایتی ما
سلام بین